السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بجې شوې د ځاني سجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د امنیت په اړه د عوامي نشل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن تازه سرګندونې باورې په هنګو کې د پرونې چاودنې حال په سوات کې احتجاجي مظاهره د کیلاش د خلکو ستونزې او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واورې. 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو، خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
اول د خبرونو سرټکی، عوامي نېشنل پارټي وای وسلوال د پښتنو کور قبضه کول غواړي. د افغانستان په هلمند ولایت کې ماین چاودنې شپږ عام کسان وجلی دي. او نن په دریم ورځ هم په جنیوا کې د شام د حکومت او اپوزیشن استازي نیخ په نیغه خبرې کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند په خوانې مشر اسفندیار ولی خان ویلي وسلوال د پښتنو سیمه قبضه کول غواړي. د خیبر پښتونخوا 400 ضلع په ولی باغ کې پرون د فخری افغان باچا خان د شپږم او د ستر سیاستوال او عوامي نېشنل ګوند د لارخود عبدالولي خان د اتم تلین په مناسبت سره جوړې شوې یوې غونډې ته وینا په وخت اسفندیار ولی خان وویل چې د حکومت ختمېدو باوجود یې وسلوال د ګوند غړي او مشران په نخښه کوي.
طالبان کار اغی دا کور قبضہ کول غواړي او چې کور سو قبضہ کین نه غکرای دار ته غد نه کوي. اگر کور مالک د گریوان نه نیسی زګر کور مالک د مذاکرات کو چا نوم نه پیژند چې مذاکرات څه شی دی او څه شی نه دی. مون مذاکرات بسم الله کړو او ټول ټولم به مذاکرات نه میا سی وو تا فرانسیا وو تا د مون چی فینستر سره بیدرو واړو کړو.
بلخوا په پیښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند لخوا د یوې احتجاجي جلسې پر مهال مولانا فضل الرحمن وویل که حکومت وغواړي نو د وسلوالو طالبانو سره د امن مذاکراتو په لړ کې کردار لوبولی شي. نوموړي په دغه موقع د خیبر پښتونخوا په صوبایي حکومت تور ولګوه چې د ګرانۍ، بیروزګارۍ، بدامنۍ او فحاشۍ په ختمولو کې ناکامه شوی دی. د خیبر پښتونخوا هنګو ضلعه کې د بمی چاودنې له وجې د وژل شو ماشومانو شمېره شپږو ته رسېدلې. دا ماشومان چې پکې یوه جینۍ هم شامل ده د یوې کورنۍ سره تعلق لري. د دې کورنۍ مشر زرګل نن مشال ریډیو ته وویل
ګرینو بچی دی ګرینو مسی دی سابق سرمونو کور سے کپڑے بدلے کے روت چنی کی بس اللہ تعالی یہ کھولے لیا ہے پاک رہو لزخ پلا کور کی نمو نمو کور والا وانا زو نخدی دے بار نکور نباک شوی دے.
دا چاودنه پرون ناوخته د هنګو په بابر میله کلی کې هغه مهال رامنځته شوه چې د لوبو پر مهال د ماشومانو ته یو لاسي بم په لاس ورغې. په دغه موقع موجود شپږ واړه ماشومان د پیښې ښکار شو چې پکې 15 ماشومان په موقع او یو ماشوم هسپتال ته په لار سا ورکړه. د هنګو مرستیال کمشنر عبدالغفور نن مشال ریډیو ته ویلي د پیښې تحقیقات شروع کړي دي. د سواد بحرین مانکیال سیمه کې پولیسو په سوره کې ورکوونکي جنۍ د واده کېدلو نه اشاره کړې ده. د بحرین تانی مشر عمر خان بیگا مشال ریډیو ته وویل دوی د 14 کلن شیربانو په اړه اطلاع ترلاسه کړې وه چې د ګل پورز د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په روغه کې په سوره کې ودیږي. نوموړي زیاته کړه د کاروایي پر مهال شپږ کسان نیولي او پر ضد یې رپورټ درج کړی شوی دی. بلخوا په سوات کې یو شمېر کاروباري تنظیمونو د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف یوه غونډه کړې. دوی وایي د بجلی د نشتوالي له وجې د عام ولس تر څنګه کاروبارونه هم ډېر متاثره شوي دي. د غونډه کې فیصله شوې چې د روانې میاشتې په 9 تمنیټه به د احتجاج په توګه خپل کاروبارونه بند ساتي او که مسله یې هواره نشي نو وړاندې به په لا نور احتجاجي ګامونو غور کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د هلمند ولایت په نومیشت ولسوالۍ کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنې شپږ عام کسان وجلی دي. د هلمند د والي ویاند وایي چې چاودنې دیارلس کسان نور زخمی کړي هم دي. عمر زواک نن مشال ریډیو ته وویل پیخه پرون ماخام هغه مهال وشوه چې د ملکی کسانو گاډې د سړک په مینس کې په یو خخکړې شوی ماین ور برابر شو. تر دې دمه د پیخې ذمواري چا نه ده منلې. د امریکا مرستیال صدر جو بایدن وایي د القاعده سره د تړلو وسلوالو خلاف جګړه کې د عراق سره امریکایي مرستې جاری دي. وایټ هاوس وایي جو بایدن دا څرګندونې پرون د عراقي وزیر اعظم نور المالکی سره د ټلیفوني خبرو پر مهال کړې دي. پرون په عراق کې موټر بمی چاودنو او ډزو کې دیارلس کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د عراق په مغربي صوبه انبار کې د امنیتي ځواکونو او د القاعده سره تعلق لرونکي وسلوالو ترمنځ نښتې روانې وي. جو بایدن د المالکی د هغه ګامونو ستاینه بلنه هم وکړه چې پکې د القاعده سره په جګړه اخته قبایل د عراق په امنیتي ځواکونو کې شامل ول کیږي او د وسلوالو سره په جنگ کې چې کوم خلک وجل شوي یا جوبل شوي هغه ته معاوضه ورکول کیږي. نن په دریم ورځ هم په جنیوا کې د شام د حکومت او اپوزیشن ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې دوام لري. په دې مسله کې د ملګرو ملتونو له اړخه منځګړي لخدار براهیمی ویلي تمه کوي چې د ملګرو ملتونو د منصوبې مطابق به په انتقالي حکومت خبرې اترې شروع شي. اپوزیشن په دې ټینګار کوي چې صدر بشار الاسد ته د یوې انتقالي ادارې په جوړولو کې هم کردار نه ورکول کیږي، خو د شام حکومت دا ردوي. پرون په جنگ کې ښکېلو د دواړو اړخونو مذاکرات کوونکو د انسان خېګړی په سرګندونه خبرې وکړې. د شام حکومت ویلې د محاصره کړې شوی هومس خارنه ماشومان او خزو ته د وټلو اجازه ده. د شام په مرکز کې پروت هومس خار د جګړې یو میدان ګرځیدلې ده. د بشار الاسد ځواکونو تیر کال د خار چاپیره زیاتره برخه د باغیانو د ولقې نخلاص کړه، چې په نتیجه کې یې باغیان او په زرګونو عام وګړي د محاصره شوی خار په منځ کې پاتې شو. او رسته خبردا چې امریکایي پوز پرون په سومالیا کې یو میزایلی بریټ کړی چې په کې د القاعده او شباب وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي یو مشکوک مشر په نخښه کړی شوی دی. امریکایي چارواکو د دې مشکوک تن پیژندګلو په ډاګه کولو یا د دې کاروي د کامیابی په اړه تفصیل نه دی ورکړی. ریپورټونه وایي چې دا برید د سومالیا لری پرته جنوبی ساحلي سیمه باراوي کې ترسره شوی دی. دا سیمه د وسلوالو مضبوط ګړ ګڼل کیږي. خبري ایجنسی اے ایف پی خبر ورکوي چې دا میزایل د ډرون په ذریعہ داخل شوی دی. د خبرونو پای
خبرینم د منور شانه اور دل تاسو مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com هم اور دل شه. روانه خبرونه کې بواره د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلی دی وسلوال د پښتنو په کور قبضه کول غواړي.
بدې پارٹی هر وخت امتحان راغلی دی، هر دشمن په شاشه ویني نو به مرګ شي ویني، خو دا پاچا خان ما با تاسو را جنډه به خیر تر قیامت په میچ ته ولاړه.
تیر ورځ په هنګو کې په بمی چاودنه کې د وجل شوو ماشومانو شمیر شپږو ته رسیدلې او د خیبر ایجنسی د تیرا کوکی خیلو اوسیدونکو وایي د تیرې اوږدې مودې راهیسې په جمرود کې د کډوالۍ ژوند کوي، خو تر اوسه ورته د کډوالو حیثیت نه دی ورکړل شوی.
تقریبا ټول تکلیف کې د مزګي نشته، کلی نشته، خوراک نشته، مزري نشته، راشن نه ملويږي خلکو ته. موږ ته تکلیف ډیر تکلیف دی.
او اونی سخ پرونه د مشال مرکه کې با د لیکوال غنی خان د نوسی مشال خان خبرې واره.
ماوی غنیار سبی انداز غونتی ادب د در کې کم زبان دراز غونتی کیسه د ګډه وډه نسم خان شوی نټوکی شوی خوته دو پیازو کې صدرې پیاز غونتی.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سرزو د خبرونه لومړی ریپورت اړخته د عدم تشدد د فلسفي د مبارز خان عبدالغفار خان شپږویشتم او د عوامي نېشنل ګوند د لارخود خان عبدالولي خان اتمه کلیزه پر ناوخته چارسدي ولی باغ کې نمانځل شو. په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند پخانی مشر اسفندیار ولی خان اویل وسلوال د پښتنو کور قبضه کول غواړي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
دا غونډه کې ټول مرکزی او صوبایي قیادت موجود وو چې پکې اسفندیار ولی خان، غلام محمد بلور، افراسیاب خان خټک، پخوانی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی، بشرا گاهر او د غرنګ ټولو د پټې غړو ګډون وکړلو. دغه جلسې ته خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر اسفندیار ولی خان ویل چې د دوی نه اکثر د پښتنه کیږي چې دوی خو اوس په حکومت کې نري، نو ولې طالب وسلوال دوی تر اوسه پورې پنخه کوي. نو دوی ویل
طالبانو کار اغي دا کور قبضه کول واړیو چې کور سو قبضه کین نو هغه کرای دار ته غد نه کوي، هغه کور مالک د گریوان نه نیسي، زه به کور مالک د مذاکرات چا نوم نه پیژند چې مذاکرات څه شی دی او څه شی نه دی. مون مذاکرات بسم الله کړو او ټول ټولو به مذاکرات نه میا سی وو دغه فرانسیا وو دا مون چې فینستر سره بیدرو واړو کړو.
اسفندیار ولی خان ویل چې د انتخاباتو یا ټول ټاکنو وړاندې موجوده حکمرانانو د امن په نوم باندې ووټ اخستی او خو د دوی د حکومت اته میاشتې تیرې دو ورسته هم نه داسې زشته او نه داسې څوک شته چې هغه محفوظ دي.
کله چا بچي سکول ته لاړ شي یا بازار ته لاړ شي، کله چا ورور ته پور وځي، کله چا خور ته پور وځي، په ایمان وایه تراغم تسلی کیږي چې تر کومه واپس کور ته په خیر خیریت نه را رسیدلې. دا څه جون دا د کریم خان نه څه سخت دار نه دی، دا د پیرنګي نه دار نه څه سخت دار نه دی. په دې پاټه هر وخت امتحان راغلی دی، هر دشمن په شا شوی دی، نوم یې مروک شوی دی. خو د پاچا خان بابا سره جنډه به په خیم تر قیامته پورې چته ولاړه.
غونډې ته خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر بشیر خان مټه وویل چې دا وخت په پښتنو قام یو سخت وخت راغلی دی، ولې پښتانه به د دې سختې وروستو نه شي او د دې مقابله به وکړي. اسفندیار ولی خان د مرکزي حکومت نه پښتنه وکړه چې 2014 کال د پاکستان، افغانستان او د سیمې لپاره یو مهم کال دی او باید حکومت ولس ته خپله افغان پالیسي په دې لړ کې په ډاګه کړي.
حکومت سے یہ پوچھن کہ تم بتاؤ 2014 کی دی ہے اور 2014 میں اس کی افغان پالیسی کیا ہوگی.
حکومت نه دا پښتنه وکړه چې 2014 لپاره چې کوم پرمختګ په سیمه او افغانستان کې کیدون کړي تاسو سب پالیسی شته او کنه. دا ډیره مهمه ده چې په دې پالیسی قام په اعتماد کې واخلي چې افغان پالیسی اوس صدا او راتلونکي لپاره به څه وي. اسفندیار ولی خان وویل چې د ډرون بریدونو په ضد خو درنه احتجاجونه ورکول شي، خو ولې چې کوم قبایل بې ګناه وژل کیږي د هغوی څوک هم تپوس نه کوي او نه د هغوی لپاره څوک احتجاج کوي.
مشال لیډیو تاسو سره اوس بلار شو. یو بل ریپورټر اخته پرند په خبر په جی ټی روډ یو جلسې ته د وینا په وخت د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی اغه سیمه کې د امنیت لپاره د قبایلو د جرګې لخوا خپل کردار ادا کولو ته تیار دی، خو حکومت په دې اړه تر اوسه سنجیدګي نه ده ښودلې. له پیښور په زمو همکار ریپورټ لري.
مولانا فضل الرحمن جلسے تخبل وینا کی ویل چې په قبایلی سیمو کې فوجي اپریشن کول د بدامنۍ ختمولو حل نشي کېدی، بلکې ملک کې د امن ټینګښت لپاره د وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو لار خپلول پکار دی. لس کاله وړاندې یا پنځه کاله وړاندې دلته کې چې کوم د بدامنۍ صورتحال وو، آیا د طاقت د استعمال وروستو بدامنۍ کې اضافه را نغله؟ بلکې په دې کې هیڅ شک نشته چې د ترهګرۍ صرف شکلونه بدل شوي دي. دا ویل چې د طاقت په استعمال سره موږ ترهګرۍ ختمه کړه غلطه خبره ده، بلکې معاملات اوس د مخکې نه نور هم پکړ کې چن کې دو دي. مولانا فضل الرحمن جا تکړه چې ځینې سیاسي ډلو تر پرونه د مذاکراتو خبرې کولې، خو دوی دوه پی خورستو وس د فوجي اپریشن اشاره کوي. مولانا اویل چې موږ د مذاکراتو په ذریعہ د بدامنۍ حل لپاره په پارلمان کې مهنت وکړو، ټول سیاسي جماعتونه مو د مذاکراتو لاره د بدامنۍ حل ته تیار کړل او د هغې وروستو مو په قبایلی مشرانو مشتمله یو جرګه جوړه کړه. دا جرګه نمایشي نه وه، دا جرګه صرف د تصویرونو لپاره یو دستور نه وه، بلکې د دې په جوړولو کې د یو کال وخت ولګېدو. د قبایلو د یو یو قوم نمو مشران راټول کړل او هغوی مو تر اسلام آباد ورسول او د پاکستان ټول قومي قیادت د دغه جرګې حمایت وکړو. مولانا فضل الرحمن جلسې ته خپل وینا کې مرکزی حکومت ته دعوت ورکړو، کچري حکومت مذاکرات کول غواړي نو د هغوی جرګه خبرو اترو کې مرسته کول ته تیار ده. یاد دی چې دوه ورځې وړاندې د پاکستانی رسنیو په وینا هغوی د ترلاسه شوی یو ایمیل کې طالبان ویلي وو چې هغوی د حکومت سره مذاکرات کول غواړي، خو حکومت تر دې دمه په دې اړه کوم کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
د خیبر پختونخوا په هنګو کې تیر ورځ د وی چاودنې لکبل د وجل شو ماشومان شمیر شپږو ته رسیدلی دی. د وجل شو ماشومان کورنۍ د حکومت نه په دې اړه د پلټنو او په جرم کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوي. نور حال په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې د بامی چودنې له امله د وژل شویو ماشومانو شمېره شپږو ته ورسېده. په پېښه کې ټول شپږ ماشومان په نښه شوي ول چې پکې یوه ماشومه جنۍ هم شامله ده. په دې کې پنځه ماشومان ځای پر ځای مړ او یو وروسته هسپتال ته په لاره کې سا ورکړه. په مړو کې آصف، عاشق، اسحاق، عزتګل، محب او د زاکیا نومونه شامل دي. د مړو ماشومانو عمرونه د پنځو نه تر پنځلسو کالو په منځ کې دي. دغه ماشومان مړي به نن د پیر په ورځ د بابر میلې په قبرستان کې خورو ته سپاري. زمان مشال لډیو ته وویل چې د سیمې ټول خلک په دې پیښې باندې سخت غمجن دي. د وژل شویو ماشومانو تعلق د زرګول په نامې د یو کس کورنۍ سره دی. زرګول د اورکزو جنسي کډوال دی او ته میاشتې وړاندې بابر میلې ته راغلی و او اوس په دغه ځای کې آباد شوی دی. د دې نه مخکې سارګول په خاصه بانډا سیمه کې پاتې شوې ده. نوموړی په اورګزو کې د سمانه جیرب وسیدون کې دی او رابیاخیل قوم سره تعلق لري. د پیښې وروسته زرګول مشال لډیو ته وویل چې دوی له چا سره ذاتی دښمنی نشته. واضح دی چې دغه پیښه تیر د اتوار په مازیګر په بابر میله سیمه کې رامنځته شوې وه. دغه سیمه د هنګو خان نه قریبا 2 کیلومتر په فاصله کې د شمال په طرف ته. د هنګو مرستیال کمشنر عبدالغفور مشال رډیو ته وایي چې په دې باندې تحقیقات روان دي چې د دغې کورنۍ د کومې ترهګرې ډلې سره اړیکې دي او کچا ورته کرنیټ وشته دي. بلخوا زرګول د دغې خبرې ته تیار نه دی چې دغه پیښه د لاسي بم د چاودېدو له امله شوې ده. نوموړی غوښتنه کوي چې چارواکي دې په دې کې تحقیقات وکړي چې دغه پیښه څنګه وشوه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته اوس به یو بل رپورټ وورو. د ورکو بلوچانو د خوشي کولو لپاره لکویټي د شروع شوي احتجاج نن درې میاشتې پوره شوي. دغه لاریون کوونکي د اکتوبر په آخري اونۍ کې لکویټي کراچۍ او له هغه ځایه اسلام آباد ته په خپور مارچ کوي. لاریون کوونکي وایي د دوی درې میاشتنۍ احتجاج وروسته هم په بلوچستان کې د خلکو د روکېدنې سلسله لا نه ده بنده شوې او حالات د مخکې په پرتله نور هم خراب شوي دي. زمون خبریال د دغه لاریون کوونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
د ورکو بلوچانو د خوشی کولو په مخه لکوټي اسلام آباد ته روان شوی لاریون د پنجاب صوبې ډیر غازی خان ته رسیدلې ده. د دغه لاریون مشرکون کی ماما قدیر بلوچ نن سحر مشال رډیو ته ویلي دوی د تیرو پوره دریو میاشتو راهسې د احتجاج په توګه په پخو لاریون پیل کړي خو په بلوچستان صوبه کې نه یوازې د خلکو د ورکېدنې لړۍ درېدلې نه ده، بلکې اوس دغلته د ورکو خلکو د ډلې ایزو قبرونو د موندنې سلسله هم شروع شوې ده. ماما قدیر بلوچ زیاته کړه د ترتم بلوچانو د خوشی کولو لپاره دوی جمهوریت طریقه اختیار کړی دا او د ورکو خلکو د کورنۍ د غړو خزو او ماشومان سره یو ځای په سخته یخنۍ کې په خپلو پخو لاریون شروع کړي، خو حکومتي چارواکي لا هم د زور څخه کار اخلي او لا هم د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې عملیات دوام لري.
کارونه شروع کړی دی لکه بنگلادیش کې دا شروع کړی او بلوچستان کې دا حالات پیدا کړی دی. شاید دا دی چې بنگلادیش رخ اختیار وکړي.
یاد دی وی د ترتم کړو بلوچانو در خوشی کولو په مخه د اکتوبر په 28 نیټه د بلوچستان له مرکزی ښار کوټه د هغوی خپل خپلوانو تر کراچۍ لاریون وکړو. په کراچۍ کې له 4 ورځو احتجاج وروسته دغه احتجاجي کاروان چې 40 مېرمنې او 10 نارینه پکې شامل دي د دسمبر په 14 نیټه اسلام آباد ته په پخو روان شوې دي. لاریون کوونکي وس مهال له اسلام آباد ته 800 کیلومتره لري دي چې دغلته پر رسېدو کې ورته یوه بله میاشت په پخو مزل پاتې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. په سوات کې د کاروباري خلکو اتحادی په سیمه کې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ پر ضد د چهارشنبه پرس د شټر ډاون هړتال اعلان کړی او د ډکې ورکړي ک چرته د لوډ شیډنګ لړۍ کم نه کړل شي نو دوی به په سړکونو ته راوځي او احتجاج به د صوبې نور سیمو ته هم وغځوي. نور حال د منګبرینا د مشال لیډیو خبریال راکوي.
د سواد کاروباري اتحادیې آل سواد ټریډ فیډریشن یو هنګامي لویه جرګه منګوره کې وشوه چې پکې د سواد بېلوبېلو تحصیلونو تجارتي غړو په ګڼ شمېره سره ګډون وکړو. دغه جرګه کې ویناوالو وویل چې سواد کې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ نه زی اولس او کاروباري خلک ډېر زیات متاثره دي او د نورو سیمو په نسبت دې سیمه کې لوډ شیډنګ ډېر زیات کیږي. په دا اړه د سواد تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم وویل
بس ادیر شګنټو کې شل ګنټي بجلی نه سلور ګنټي بجلی او بجلی چې نه هغه ولټیج هم دونه کمی چې هغه زموږ ضرورت نه پوره کوي. وس په حال موږ د بود دوره شټر ډاون اعلان په ټول ضلع کې وکړو او که په دې باندې د دوه غوږونه ونه ګرځېدو نو روان به موږ مزاحمتي تاریخ چلو او داسې تاریخ به چلو چې ان شاء الله ټول دنیا به یاد ساتي.
د سواد هوټل اسوسییشن مشر زاهد خان وایي چې بجلی او ګیس د خیبر پختونخوا صوبې خپل پیداوار دی ولی بیا هم دوی سره زیاتې کیږي او د هوټلو سند د ناروا لوټرینګ د وجې د تباهۍ سره مخ دی.
موجوده حکومت ناکامه دی چې هغه دی عوام د سہولتونو ورکی او د دلته کې تحصیلګرو لپاره نور مواقع پیدا کی نو که یو طرف ته موږ دشګردی کار او بیا د سیلاب کار شو اوس د دې لوټرینګ یو بل دشګردی په موږ باندې مسلط شوی دی.
د مټي سره راغلی د کاروباري اتحادیې یو بل مشر په دغه موقع وویل
په دې کې یوازې تاجر برادری نه ده، په دې کې کورونه واره دي، په دې کې دکانونه واره دي، په دې کې انډسټریان واره دي، په دې کې هر هغه خلک موجود دي چې هغه به د دې قوم لپاره روزي.
په جرګه کې په ګډه دغه پریکړه وکړه شوه چې د جنوري په یو کم دیرشمه نیټه به ټول سواد کې د احتجاج په توګه کاروباري مرکزونه بند وي او کچره بیا هم د دغه لوډ شیډنګ لړۍ کمه نه کړه شوه نو د دغه پسید به نور هم سخت ګامونه پورته کولای شي.
په سواد کې د خلکو د احتجاج په اړه رپورټ تاسو اوریدو. اوس بلاړ شو خیبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی لری پرتی سیمې تیرا کوکی خیلو نه بې کوره شوي خلک وایي چې په تیرا کې د امنیت وضع ښه نه ده او دوی د تیرې اوږدې مودې راهیسې په جمرود کې د کډوالۍ ژوند کوي. دوی وایي چې تر اوسه ورته د بې کوره شوو خلکو حیثیت نه دی ورکړل شوی او دلته له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په دې هکله دا رپورټ اورو.
د خیبر جنسی د تیرا کوکی خیلو نه بی کوره شوی خلک وای چې د دوی سیمه تر اوسه د وسلوالو نه پاکه نه ده ګرځول شوی او دوی د تیرې اوږدې مودې راهیسې په جمرود کې د کډوالې ژوند تیروي. دوی وای چې تر اوسه ورته د آی ډی پیز یا بی کوره شوو خلکو رسمي درجه نه ده ورکړی شوی چې لامل دوی ته څه نه میلاویږي او د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په دې هکله د تیرا کوکی خیلو نه بی کوره شوی یو تن حاجی عالم شاه مشال ریډیو ته وای
تقریبا ټول تقریبا د مزګی نشته، کلی نشته، خوراک نشته، مزري نشته، راشن نه ملويږي خلکو ته. موږ ته تقریبا ډیر تقریبا دی لګنه ډیر به ځي تک موږ خپل حق غوړو.
او د جمرود یو سیدونکې کشمیر خان وای چې د تیرانا بې کور شوی دغه خلک هر ورځ تحصیل ترازی خوڅو کې پښتنه نه کوي.
دا غریبون ورځې نه روسیل ته توسیل کې ورځ تیرا کې په تمه لیکن څوک یې تپوس نه کوي. دغو غریبونو لا چا د یوې روپۍ شای ور نه کړ و دا کې داسې خلک هم شته چې وخت دوړه ورکړه نشته.
د کوکی خیلو د متاثرینو د تحریک چیرمین اکرام الله جان کوکی خیل وای چې تر اوسه یې رجسټریشن نه دی شوی او په کار دی چې د نورو قبایلي سیمو د خلکو په سیر ورته دغه حق ورکړل شي.
موږ په دغه ټولو هلو ځلو کې لګیا یو چې خپل کوکی خیل کم تم د حق وګټو ځکه چې څرنګه د بجوړ نه واخله تر چتراله پورې چې څومره قبایل دي هغو ته دغه حقونه میلاو شول خو دا موږ ته نه میلاو.
د خیبر جنسی د تیرا کوکی خیلونه بې کوره شوو خلکو د رجسټریشن او دوی د مرستو نه میلاویدو د غستون زمو چې کله د جمرود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ جنگیر اعظم وزیر ته وړاندې کړې نو دوی وویل
مونږه دا ریکوست کولی شو او کړه مو ده او ان ریټن مو ورلګلې هم ده ڈی جی ایف ڈی ایم ایتا چې دای دې مونږ ته یو ټیم ډیپیوټ کی چې راشي او مونږ سره الریډی چې کم ایگزیسټینګ فنکشنل کمیټی دا د آی ڈی پیز والا چې التا دې د ټیم دی ډیپیوټ کی او مونږ ته دې راشي او موږ سره تقریبا د 6000 نه زیات جنوین کیسونه دي د آی ڈی پیز چې هغه ویریفیکیشن وکي او هغه انلیستمنت وکي.
یا د دې ویچ په دې ورستیو کې وسلوالو طالبانو د تیراکو کې خېلو سیمه تر خپل واک لاندې کړې ده او د بدمنې لامل ترې په سلګونه کورنۍ بې کوره شوې دي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې اقلیتونه له یو شمېر امنیتي ستونزو سره مخ دي. د چترال د کلاش قبیله خلک وایي چې د وسلوالو لخوا د دړکو ترلاسه کولو له وجې دوی خپل روایتي میلې نشي کولی او د امنیت په اړه د ویرې ښکار دي. په دې اړه نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته اورو. په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمې د امنیت د ستونزو سره مخ دي، د چترال د کلاش قبیلي خلک وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو لخوا د دړکو ترلاسه کولو وروسته دوی خپل روایتي او کلتوري تهوارونه نشي کولی او بې یقیني سره مخ شوي دي. سیدګله چې دا وخت د کلاش په کلتور څېړنه کوي او د نېشنل جیوګرافیک لخوا ورته جایزه هم ترلاسه شوې، وایي کلاش قبیله چې خوښه 5000 کال زوړ تاریخ لري او دا وخت یې آبادی تر 3000 پورې ده، ورته د حکومت لخوا هیڅ مرستې نه دي ترلاسه شوې. هغه زیاتوي د دوی په سیمو کې یوازې غیر سرکاري ادارې کار کوي، خو د بد امنۍ د سو پیښو له وجې هغوی هم اوس خپل فعالیتونه تر ډیره کم کړي دي. د پاکستان چې نورې سیمې محفوظ نه دي، نو موږ به خپل ځان څنګه محفوظ احساس کړو؟ موږ ته ډېرې دړکې ترلاسه شوي. کیلاش چې یوه قدیمه قبیله ده، نو دې ته د ډېرو خلکو پام دی. ځینې قوتونه هڅې کوي چې زموږ مذهب بدل کړي او موږ ویروي. په 2012 کال کې یو څو بهرني کسان راغلل او یو کیلاشي یې ډېر په بېدردۍ سره وچو. دغسې زما یو خپلوان لومړی وسلوالو وتښته او بیا یې وچو. نو ما چغې وهلې، خو پولیس د معلوماتو لرلو باوجود زموږ سره مرستې نه کولې. نو او حکومت مچ په خپل محفوظ نه دي، مونږ ته به څه تحفظ راکړي؟ دغه سي په یونان کې میشت سکندر کیلاش هم د سیدګل خبرې سره اتفاق کوي، وایي چې د خپل کلتور ته د ورپېخو خطرو له کبله ډېر اندېښمن دي.
دا یو پیچلې مسله ده. کیلاشانو ته خو ګواښونه کیږي. یو یونانی مرستندوی کارکوونکی و چې په کیلاش کې طالبانو تښتولی و، بیا د سپین یو تن و چې ووژل شو. موږ د مذهبي سخت دریځو له وجې د ستونزو سره مخ یو، او زما په خیال دا په پاکستان کې د ټولو اقلیتونو مسله ده.
د کیلاش یو بل جنۍ شمیم کیلاش وایي د یو هیواد د شناختی کارډونو او پاسپورټ په سیستم کې چې د یوې قبیلې لپاره ځای نه وي، نو په هیواد کې به اقلیتونه څنګه خپل ژوند سم تیر کړي؟ پاره دوه مروز کیلاشیانو ته دا معلومات ورکول کیږي چې د وسلوالو لخوا درته خطرې دي. د دې دړکو له وجې موږ خپل روایتي میلې نشو کولی. طالبان او ملایان زموږ د کلتوري رسمونو په بنسټ موږ ته دړکې راکوي. موږ په تیرو دریو کالونو کې جوشي، اوچاو، پو، چاو موس تهوارونه د بد امنۍ د ویرې له وجې په سمه توګه نه دي کړي. که موږ د وسلوالو د خطرو له وجې د خپلې روایتي میلې ونه کړو، نو آخر زموږ راتلونکي نسل او کلتور به څنګه خوندي پاتې شي؟ د اقلیتونو د اتحادیې ویاند شیمون الفرد ګل وایي دوی د کیلاش د خلکو ډېرې ستونزې حکومت ته په ګوته کړي، خو حکومت پکې پاتې راغلی.
دلته په پاکستان کې خصوصا هم محفوظ نه دي، او بیا کیلاشیان چې په غریزو سیمو کې اوسیږي او په اقلیت کې هم دي، نو د لا ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د خیبر پختونخوا د اقلیتونو د وزیر سورن سنگ په وړاندې مې چې کله د کیلاش د خلکو ستونزې کیښودي، نو نوموړي ویل چې حکومت دوی ته د خپلو تهوارونو لمانځلو لپاره پوره تحفظ ورکړی دی.
ما ته خو چا هم نه دی ویلي چې هغوی ته وسلوال دړکې ورکوي. او دلته په پښتونخوا کې خو تبلیغي مرکزونه، جماعتونه، بازارونه هیڅ څه محفوظ نه دي. زموږ حکومت هڅې کوي چې په سیمه کې امن راشي، او ځکه هم موږ له طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوو.
د کیلاش اوسیدونکي وایي کیلاش یو ډیر لرغونی تاریخ او کلتوري قدرونه لري. دوی د پښتونخوا ټولنې او کلتور ته ډیر رنګونه بخلي دي. دا هغه قبیله ده چې په نړیواله کچه ورکې د انساني ټولنې څېړنکار ډیره خوښي څرګندوي. نو باید چې حکومت د دې قبیلې امنیت ته پام وکړي.
تاسو ستونزې
بچی د شپې جاری د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
مشال ریډیو تاسو سره اوس د ماسپخین یو نیمه بجه کې دونکو د منور شان ولند خبرونه وورو.
د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر اسفندیار ولی خان ویلي وسلوال د پښتنو کور قبضه کول غواړي او دغه وجه ده چې د حکومت ختمېدو باوجود یې وسلوال د ګوند غړي او مشران په نخښه کوي. بلخوا مولانا فضل الرحمن ویلي که حکومت وغواړي نو دی د وسلوال طالبانو سره د امن مذاکراتو په لړ کې کردار لوبولی شي. د خیبر پښتونخوا هنګوز لکه د بمچاودنې لوجه د وجل شو ماشومان شمیره شپږو تر رسیدلې ده. ماشومان چې پکې یو جنې هم شامل ده د یوې کورنۍ سره تعلق لري. د هنګوم رستیال کمشنر ویلی د پیخ تحقیقاتی شروع کړی دی. د سواد بحرین مانکیال سیمه کې پولیسو په سوره کې ورکون کې جنۍ د واده کېدلو نه اشاره کړی ده. د بحرین تانی مشر عمر خان بیگا مشال ریډیو ته ویلی د شپارس کلنې شیربانو پاړه اطلاع ورته ترلاسه شوې و چې د ګل پوره د دوه کورنیو ترمنځ د شخړې په روغه کې په سوره کې ودیږي. د افغانستان د هلمند ولایت په نومیشت ولسوالۍ کې د سړک د غاړې یو مان چاودن شپږ عام کسان وژل دي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک وای چاودنې دیارلس کسان جوبل کړي هم دي. تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د امریکا مرستیال صدر جو بایدن وای د القاعده سره د تړلو وسلوالو خلاف جګړه کې د عراق سره امریکایي مرستې جاری دي. وایټ هاوس وای جو بایدن دا سرګندونې پرون د عراقي وزیر اعظم نور المالکی سره د ټلیفون د لارې د خبرو پر مهال کړي. نن په دریم ورځ هم په جنیوا کې د شام د حکومت او اپوزیشن ترمنځ نیخ په نیغه خبرې اترې دوام لري. پرون په جنگ کې ښکېلو د دواړو اړخونو مذاکرات کوونکو د انساني ښېګړې په سرګندونه خبرې وکړې. د شام حکومت ویلي د محاصره کړې شوې همس خارنا ماشومانو او ښځو ته د وتلو اجازه ده. او امریکایي پوځ پرون په سومالیا کې یو میزایلي برید کړی چې پکې د القاعده او الشباب وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي یو مشکوک مشر په نښه کړی دی.
لن خبرینم د منور شانه وریدل او سو وخت شو دی د 19 خبرونه د مشال مرکه. نننې مرکه د لیکوال او شاعر غنی خان وسیم مشال خان سره شو دی. ناراضه چې ورو چې نو موړې د خپل ژوند او د خپل مشرانو د ژوند پاړه سوای.
ګران اوردونکو په مشال مرکه کې را سره نن مشال خان ملمدي. مشال خان د غنی خان نوسی چې د پښتو ژبې لوی شاعر او د باچا خان کړوسی چې د پښتنو په سیاست کې د پښتنو په تاریخ کې یو ډیر لوی مقام لري. همدا سات پاشنغر کې د مشال خان دی په ډیره کې د غنی خان ځای کې ناست یو. دی سره به د دې په حق له خبرې کوو، د غنی خان په حق له خبرې کوو او غنی خان سره چې د دې څومره وخت تیر شوی دی دغه هیله لرو چې په هغه باندې خبرې کو. ځکه چې دغه کال دا روان کال 2014 کال هم د غنی خان د زیږن کال په تور منځل کیږي. مشال خان ډیره مننه چې موږ ته مو وخت را کو. کدا مراته وي چې تاسو زده کړې څومره کړی دی او دا سات مو عمر سانه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې ډیر مهربان او لوی رحم کوونکی ذات دی. زما نوم مشال دی. زه د فریدون خان زوی د غنی خان وسی او د باچا خان کړوسیم. تاسو ډیر مننه چې تاسو را لې مونږ لم دا موکرا کړ چې زه د بابا په حق له یو څو خبرې تاسو سره وکم. خپل تربیت مې دادې چې ما تعلیمي لحاظ سره سیول انجینرینګ کړی دی او انفارمیشن ټیکنالوژي کې مې بیچلرز کړی دی او موجوده سات مې سنوکری نشته، بس خپل ځمېداری ده هغه کوم. او په خپل حق له به تعارف بز سو کم بز د بابا یو شعر تاسو ته وړاندې کوم. وی زور هسه پیغور شي چې همت و سره مل نشي، زور هسه پیغور شي چې همت و سره مل نشي، رخ هغه مشال شې تیار شي او دې بل نشي.
مشال خان دغه نوم د لچای خې
نوم مال نوم بابا یې خو دې دی. دا ډېر عجیب اتفاق دی چې زما بابا سره تعلق زما د پیدایش نه مخکې زګنم. زکه چې د پیدایش نه دوه کاله مخکې مال مې نکړ غنی خان نومی خودو او دای ویلو چې زما بل نوسی چې کوم یا بالکی او داغه به مشال نومی او زما یو سکیچ هم جوړ کړو، یو تصویر هم جوړ کړو چې بیا زه پیدا شوم دا مور مې راتوي چې هغه زما سره مشابهت هم لري. نو مال مې نکه نومی خودو او د پیدایش نه رااله دوه کاله مخکې خودو.
مشال خان دغه تاسو وای چې تاسو د پریدون خان زوی. نو پریدون خان ځواني مرګ او په ځواني کې وفات شو. نو تاسو څومره نور رونه خويندشته کده پریدون خان پاک لموي؟
موږ د فریدون خان درې بچیو. زما بل روړ
دے مشر دا غ بارام نوم دے زما مشال دے زمون جو خوراکے دا غ شان فریدون نوم دے منگا بابا درے نوسیو
او دا بابا یوز ویو فریدون خان او نور بچیوم
دا غ غنی خان صرف یوز ویو او دوے نور لوریانی وی چہ کم نمونا شاندان بی بی زرین بی بی او فریدون خانو دغه کې شاندان بی بی وفات شوه د خدای دی او بخي او زرین بی بی حیات ته ژوند دی
کدا مرتبه چې د فریدون خان د مرګ پاک له مختلف شان خیالونه دی غي خبرې دي نو فریدون خان پس مل شوی او تاسو دغه وخت څومره عمرو
زه د شپږو کالو ادم یو مس انډرستانډینګ دی چې خلک دا غني چې د فریدون خان مرګ د یو زمیدار سره د یو لانجې په مناسبت سره شوی حالانکه هغه سره بدمزي راغلی و او وایي کې هغه زمیدار چې مو زما والی صاحب په بلچوالو په سر ته غزارې خوړلو دا غي نه زما د والی صاحب دا یو لخ پیرلای شوی خو دا غي مرګ د دغه حادثه د وجه نو شوی هغه بیا لیټر اون په 87 کې زما د والی صاحب کانسر او سٹامک کانسر او دا غي نه وفات شوی
څومره عمر به دغه سات
هغه ځوانو 34 ایز غالبا سلور درش کاله چې کوم زما اوس عمر د موجوده سلور درش کاله زمي مغي د سلور درش کاله چې وفات شوی
دا خبره کیږي چې کله دغه پیښه وشوه نو دغه کس یو بیا خلکونی او بیا غنی خان لرا وستو غنی خان وتوی چې بس ما معاف کو خو دلته دی نو سیږي څومره حقیقت دی
دا حقیقت دی حقیقت په دې چې خلکو چونکه خان وو د خان زوی او زمیدار وسره دا سوکړل ټول خلکو ولرولو چابوته بابا مونږ به دل سر روړو چابوته وجود به دل روړو چابو یو بین شروع بین شو تاسو له بیراولو چې سو سره کوي بابا به بس ماته د شکل نخي نور ما بخلې دي او ماته ځان راخکار کوي نه ماته ځان نخي نو هغه بابا معاف کړو
مشال خان عمده د غنی خان په شهره به خبرې کوو دا غي په جون به خبرې کوو تاسو دا غین وسیوي او هغه تاسو نیکو نو څومره وخت مو سره تیر شوی دی نږدې نه مو سره څومره وخت تیر شوی دی
چې څنګه ما وې دا یو باز نیم ټایم سره عملونه قدرتي وي اکه د انسان د وس خبرې اختیار نه وي زما بابا سره د ماشوموالي نه بس دړلې یو مينو یو تعلق یو تړون مې وسره دغه رنګې بابا ما سره ډېر مینه لرله او دا غي نه علاوه ما خو تاسو ته وې بابا شخصیت دا سو چې هغه یو رښتون سړی و هغه کو شاعری کړی دا یا فن کم فن یې اختیار کړی دی کو هغه شاعری دا او کو هغه پینټینګز دی او کو هغه سکلپچرز دی هغه پکې ځان یو رښتون انسان ثابت کړی دی مثلا مزه دا ویم یا خبرې به شروع کو خدای بابا یو نظم تاسو ته وړاندې کوم دا غینه تاسو په خپل اندازو لګوي چې د سړی خپل متعلق سی ویلی دی هغه عنوان دی غنی غنیتا ما وی غنی یار سبي انداز غونتی ادب دې در کې کم زبان دراز غونتی کیسه دې ګډه وډه سم خان شوی نټوکی شوی خوته دو پیازو کې سدرې پیاز غونځي پټی دې روان ویجاړ او کګې وګې دې پولې کرې پکې ګلونه حسن ساز غونځي لنده دې ماته ګډه او شډل مډل دې غشي کو غزار دې رسا لګي تیر انداز غونځي دولت وی ک صفت وی ک ناموس وی ک شهرت په وګي خېټه موړ او بې نیاز غونځي کرنګ وی ک تراش وی ک چاربېتا ک بدلا پخپل لار روانی به استاد غونته پمینا یې مین خدای ته پلار او جانان وای پمینا یې مین خدای ته پلار او جانان وای دا زکه خو به ټول به انداز غونته
ډیر خو لکه غنی خان په دغه شعرونو کې مدا ویلې چې به استاد غونته او به نیاز غونته غالبا څنګه چې تاسو یې رمضان ته پام کړو دا غنی خان استاد څوک لکه دا د دې چا نه متاثر شو دا دومره لوی شاعر دومره لوی هنرمند
چې څنګه ما تاسو ته وی دی خپل شعر کې چې ویلو کنه غ خپل استاد نه لره خو خامخ به حیثیت یو انسان او دا ان معاشرې یو حساس بندې شاعر هغه ډیر شینه په خپل محسوس کړی دی او دا په خپل بابا ویلو چې دا یو الهامي شعر دی زما شاعری یو الهامي شاعری ده لکه چې یو مثال یې ورکړو چې یو انسان دا غستر گشنی نو دی کې دا انسان کمال څه دی چې دا غستر ګورنګ شین دی خو بس خدای پاک ول شین رنگ ورکړي دسترګو دغه شان زما دا شعرونه هم چې دی یک زما خپل څه کمال نشته بس د خدای وجدان دی چې په ما باندې شوی دی او ما په خپل بابا ته چونکه یو موقع دا سی و چې ما ته به ما به د پښتو لیکل لوستل مال نه راتلل نو چې کله دا سی الکوانه و زما شوم ما چې کله په دې پښتو پویدم په شعرونو باندې پویدم وکړه نه ما دا لیک پړ شروع کړو نو اکثر ما د بابا کتاب کې نظم راواړو هغه به مې ویو بابا بره له پښتو کرے کوله نو هغه کې یو ځل ما ته بابا وی یاره بچی ما ته داخله کوی چې ستا خوډیره ګرانه شاعر دا مونږ په اکثر په شعرونو نه پویږو دا تاسو څنګه لیکلې دي نو دې کې ګران څه دي دا خو هم خبرې دي چې کوم یو بل سره مونږ مرکه کوو نو یې کې بیا زما خیال شي چې مرګ نظم مونږ راواړو او مرګ نظم چې راته بابا وی او هغه شروع کړ نو چې د مین سره نو بابا را ته خپل وي بچی دا خو پریشا ډېره ګرانه شاعري ده وي دا خلک په حقیقت کې وي نو د بابا شاعري چې کومه ده زه داسې ګڼم دا خدای دې وبخي هم د بخانې دي د هغې یو مرګرو ډېر خاشنه و صاحبزاده فاروق یې نوم و هغې چې څنګه د بابا د شاعرۍ انټرپریټیشن کړی دی ترجمه هم کړی دی په انګریزی کې خو هغې چې کوم خپل خیالاتو اظهار کړی دی نو هغه ډېر طریقے سره کړی دی زه به ما خبرې وکم هغه وی وی د غنی خان شاعري چونکی ما تاسو ته سر کې وی چې یو ریښتونی شاعر نو هغه په ځان باندې پردې نه دی اچولې موږ هر انسان چې کوم دی هغه دوه مخونه یو انر سیلف چې وته وایو دننه چې انسان څنګه یي څه محسوسوي او یو د اوټر سیلف دا چې کوم موږ وینو روزمره ژوند کې نو بابا هغه انر سیلف چې هغه هم پټ کړی نو هغه راښکاره کړو ویته چې د انسان د غنی خان شاعري چې موږ لولو نو هغه داسې چې د سړی د ځان نه یو پرده اوچته کړې ده نو داسې وخت راشي چې د ده د کتاب سړی لولي یا د نظمونه وایي نو انسان ته خپل ځان ښکاره شي چې دا خو زما خبرې دي دا خو زما د زړه احساسات او جذبات دي دا خو زه دا خبرې ما کول غوښتې خو د شعرونو په شکل کې غنی خان لیکلي دي نو په دې وجه د غنی خان شاعري په موږ ډېره زیاته خلېږي
مشال غنی خان په خپل شعر کې د باچا خان د خپل پلار هم ذکر کړی دی زما پوښتنه ده چې هغه د خپل کور والے د ښځې په اړه یو نظم لیکلی دی نو دغه د دې کور والے چې ستاسو نیا چې وا نو دا کوم څومره عمر کې وفات شوی وا او هغه سره څومره مطلب اټیچمنټ
د خپل ټبر متعلق غنی خان وی یو خوب د شاعر په جما انساني یو ساز دور دراز کل خوګ اسماني یو گل د جنت په خصلت رحماني یو جسم ناری یو زړګي نوراني شولدا سے پیدا د غنی دلربا په غیرت پښتنه په خایست ایرانی زمان یا چې کوم ده هغه د حیدرآباد د کند د نواب لور و هغې دوه خویندې وې او د هغې خپل تربیت چې کوم و هغه په انګلینډ کې شو او دا هم اتفاقا خبره ده د دې د ملاقات یا د دې د ملاوېدل بیا هغه یو بله دغه ده هغه موږ داسې اورېدلی دي بابا راته ویلي دي چې دا یو فنکشن چې وو هغه فنکشن دا د پارټیشن نه مخکې خبرې دي نو هغه فنکشن چونکې غنی خان له خدای پاک صرف هغه انسان وی کنه بیوټي وت برینز نو هغه له ښایست هم ورکړو او مازغې هم له ورکړو نو غنی خان په ډېر ښایسته سړی و نو هغه فنکشنس کې به بابا په خپله وي چې هر چا به وی چې ما ته رالنډ شي او ما سره خبرې ترې وکړي زه زنانه یادومه هر چا به دا غوښتل چې د کس سره خبرې دوه کې وي دا یو واحد ښځه وه چې دې ما ته ګیام ناچوله بالکل ځان ناغرضه کړه او ډېره سوفیسټیکیټډ او یو دغه شان ښځه وه نو هغې زما الټه زه وته اټریکټ شوم چې زه د ښځې سره خبرې اترې وکړم او دې سره ځان انټروډوس کړم د هغې نه پس چونکې ما خو تاسو ته ووایي مالي لحاظ سره هم ډېر زیات فرق و هغې د ډېره ښه اسټابلش کورنۍ نه وه او دلته خو بل رخت زمونږ هم مال جایداد و خو چونکې باچا خان د کام خدمت ته خپل ژوند وقف کړو نو زیاتره برخه هغې خو په جیلونو کې تیره کړې وه جایدادونه هم ضبط شوو نو هغه مالي لحاظ سره ډېر ډفرنس و هغې نه پس زما نیکه زما نیا د شاعرۍ په وجه په خپل مینه کې اچولې وه ابا وته خپل پوئټري ټرانسلیټ کول اینډ اټ ټوک هیم و اته کال اغشتو چې دا هغې جینه پړه کې خپل مینه پیدا کړي نو د هغې بیا واده شو هغه په ذات باندې پارسیان و هغې بیا مسلمانان شوي وو او دلته به اوسېدل د عمر خو یې راته اندازه نه کېږي خو 88 کې وفات شوې وه او دونه پوهې ښځه وه چې زه به تاسو ته ووایم هغه هم د هارټ اټیک نه وفات شوې وه هغې ته چې په دویم ځل هارټ اټیک وشو نو ډاکټرانو ورته ووي چې جی ستاسو خو دویم ځل ستاسو هارټ اټیک وشو خو تاسو خپل پراپر علاج کو چرته بار لاړې نو کېدی شي ستاسو جون لږ زیات شي دا یا د دریم اټیک نه بد شي هغه ټایمه بوډای ښځه هغې ما خپل جون تیر کړی دی زه چې دا کم پیسې په ما لګي په دې بار په تګ او په علاج باندې هغه زه خپل بچو لګدم سبق ته پاره زه به تر کومه پورې ژوند یم نو هغې بیا فردر خپل علاج نو کړی هغې مرګم د دغه د وجه شو د هارت اټیک د وجه خو هغه هم دغه و انسان چې بچی مړ شي په هغې ډېر زور لیکیږي او دردیږي چونکې زما والد صاحب 87 کې وفات شو د هغې د مرګ پس بیا زمان یا
ډیر زیاته په دغه و خفای انسان ماشوم په خاص کر مور خپل بچی پسی هغه بیا 88 کې وفات شوی و. ها
مشال د باچا خان درې زامنو غنی خان ولی خان او علی خان او شکر دې درې واړه په خپل فیلډ کې لوی نوم دا کړی. ولی خان په سیاست کې، غنی خان په شاعرۍ کې، او علی خان بیا په خرند منیسټریټ
ایجوکیشنست.
دا ولی خان او د غنی خان تعلق څنګه و؟ غنی خان دغه مشر ورو، ولی خان یې کشر و. سیاسي اختلافات یو داسې
ډېر ښه تعلق یو، بلکې بابا به ولی بابا تصبرګ وي. دا سوال ډېر ژور دی، د دې په حقله کو خبرې کوو به ډېر وخت والی. ډېر حقیقتونه دي پکې ترمنځ، ځکه چې غنی خان اکټیو پالیټکس و. غنی خان شخصیت خو ماته اوس دی مونږ ایز ا پوئټ، یو شاعر په توګه مونږ پیژنو، خو هغه یو شاعر مو، هغه یو پینټر مو، پینټینګ به هم کوو، سکلپچرست او مجسمې چې جوړي، هغه یو پروز رائټر مو، نثر نگاری مغه کړی دا. دغې نه علاوه هغه وډ کاروینګ هم کړی دی، په لرګي کې شکلونه جوړول یا د لرګي نه جوړول هغه هم کړی دی. همدغه رنګ هی واز اف philosopher and he was a very good politician. La ga da siyasat par rakhla ba yo so khabar yo kama da da kar nur la sawa aw pinzo aw yam 45 che kem election che wae ke pinzo salwextam razi age ke che kem election che uno jina sahib yo claim karo che da bar sagir da musalmanano wahid siyasi gun che kem ja ga muslim league the aw de lakhta zamun pa sima pukhtunkhwa ke ټول خدای خدمتګاران چې کوم هغه کانګرس سره. نو هغه ټایم دا ډېر زیات سنسټیټیو خبره وای چې دی بیا خپلو کې چې دا خدای خدمتګاران مشران کې ناستل، نو دی باچا خان نو دا مشوره ورکړه چې چونکې جنا صاحب دا کلیم کړی دی، نو موږ له پکار دی چې داسې کینډیډیټ سلیکټ کو چې هغه بالکل باوري او هغه زمونږ ترجمانی یا زمونږ ریپرزنټیشن کولی شي. نو هغه غنی خان سلیکټ کو، دا پورا پښتونخوا یو سیټو، او دا درې پارټیان یې ته یو ځای شوی وي، مسلم لیگ، هندو مهاسپا او خاکسار. او اکبر قریشی خاکسار یو کینډیډیټ و، د خاکسار د پارټۍ هغه وته درولو غنی خان غل شکست ورکړو. نو دغه شکست سره د جنا صاحب هغه کلیم مات شو چې د بری صغیر د مسلمانانو مسلم لیگ واحد سیاسي ګوند دی. او بیا د بابا خپل بابا هی واز د بیسټ سپوکسمن، یو پنڈت جواہر لال نہرو، یو عبد الکلام آزاد اور یو عبد الغنی خان. ددی درو کسانو وچ پکلے اسمبلی کی سپیچز نو ٹول خلق بے اسمبلی تھا رات لے لو پورا ہال بڑکو چ صرف اغا ووری شاگی سوئی نو ډیر اکټیو پالیټکس یو. داغه نه پس بیا غنی خان عملی سیاست کې، چونکه یاغه ټایم حالات داسیو چې د مسلم لیگ یانو زمونږ مشرانو سره ډیر ذاتیات شروع کړل، او زمونږ مشرانو ته ډیر تکلیفونه بیا ول ورکول، په اور کې به ته ولاړو. نو بابا یو تنظیم بیا جوړ کړ، زلمی پښتون په نوم باندې. هغه زلمی پښتون یو غلط کانسپټ یا میسج کمیونیکیټ شو، هغه خلک په دې وېرېدل، چونکه کې به یو خو ځوانان اکدم دا ټول ځوانان و تراله لو خب باوردی بو او باوسله بو، نو ټول په دې نو وېرېدل ودا خو غنی خان جوړ د پښتنو یو آر مشن کریئیٹ کی یا جوڑی. خو بہر حال آگے خبر سره باچا خان په دې وجه اتفاق نه لره، چونکه باچا خان په عدم تشدد په فلسفه باندې یقین ساته، اور تر مرګه پورې په هغه فلسفه باندې یقین ساتلو، او د اختلاف په دې وجه لره اسنه. هغه وخت خو غنی خان د دې مشروعالي کوله کو سبا غنی خان نو یا غلط لاسو ته دغه تنظیم ورغلی وي، نو غلط استعمال به شوی وي. نو په دې وجه باچا خان اغه زلمی پختون خبر یاتری دغه نه خوخولې.
دا ویل کیږي چې غنی خان دغه نه پس د بابا نه خپاو شو یا سیاست پری خو د عملی سیاست نه پاتې شو.
دغه نه پس بالکل بابا عملی سیاست کې بیا حصہ نه واغشته، او ډیر روستو بیا یو بل موقع داسې جوړ شوی و چې کله ولی بابا د مسلم لیگ سره اتحاد کړو، نو هغه ټیم بیا سم مرګری و غیره للو. بابا ته ویل چې دا خو چې کوم سره هغه د پلار نیکه د وخت وا دغه تعلق خراب او دونه سختیانه او د غیر سره کړی دی، اوس مرګرتوب مو سره دی ولی خانو کا. باغ وخت کې بابا سره خلک مراغون کړو، سره دغه هم جوړو مشال په نوم باندې یو تنظیم شروع کړو. خو بهر حال هغه بیا ولی خان راغی او پوی کای کی ماغه خبره ده، ډیر خلک ته پټینه خفو یا د ولی خان خفو وا کسانو ځان غنی خان ته لند کو. نو هغه رونو دوانو خپل کې خبره وکړو، بیا بابا دا فیصله وکړه چې یو دا چې څه زه کوم دا ټیک نه دی، هغه به په هغه ځای پرېښودل.
خو بیا کو ګورو مشال په عوامي نیشنل پارټۍ یا د باچا خان په کورنۍ کې هماغه شان حالت راغلی دی، د کوم په هکله چې تاسو خبره کوئ. نن د اسفندیار ولی خان د دغه ګوند مشر دی، او د هغې مور میرمن نسیم ولی خان د هغې په ضد راپاڅېدلې ده، دغه شان د هغې ماما عظمتي هم د هغې په ضد راپاڅېدلې دي. نو دا بیا یو هغه شان کیفیت نه راغلی، او په دې دغه کې تاسو کوم ځای ولاړ یې، د غنی خان کورنۍ کوم ځای ولاړ؟
موجوده وخت کې اسفندیار ولی خان زمونږ کورنۍ مشر دی. بس هغه کم اړختي مونږ زمونږ کورنۍ هغه اړخته ده کو هغه ان پی دی یا کو د دې مخکې ناپ نوم نېشنل وارمي پارټي وا سبا کو دې نوم بل څه بدليږي خو قیادت اسفندیار خانی نو هغه موجوده وخت کې زمونږ کورنۍ مشر دی مونږ غسري مونږ ز پخپل ذاتی یو سیاسي ګوند کې ځان نه شاملوم نه پکې ځان حسابوم پادشوال د نسیم بیبي خبره دا څه د اوس وخت خبره نه ده ډېر وخت ناغي خپل کوششونه خوایشونه دا لرل خو هغه سیاسی اختلاف نه دی ازمون د کورنۍ مسلې دی کورنۍ خبرې دی بیگم نسیم ولی خان چونکه د اسفندیار خان میرنه مور بیبي ده هغه چرې هم په جون کې اسفندیار خان د خپل زوی په حیثیت نه دی اکسپټ کړي او دا د یو میرنه د مور هغه زوی سره چې کوم ټسل یا د معاشري هغه نیگیټیویټی ده زه دې ته په دغه نظر باندې ګورم او خدا چې کوم پته به مولګي اسفندیار خان به پوه شي چې کوم مرګري سره مخلص دي او کوم سره مخلص نه دي نو زه خو بالکل د هغه حمایت نه کوم دا چې څنګه سیم بی بی کوي یا چې څنګه نوم یک دی پټه لا یا چې څه سیاسي تنظیم شروع کوي یا چې څه خیال یې سره غیم دی هغه کې صداقت نه وینم.
دا بادشاہ خان کورنۍ د ولی خان د غنی خان د علی خان دغه کورنۍ په پښتنو کې ډېر لوی مقام لري او تاسو څنګه نه دا د دغه کورنۍ په منځ کې چې دغه اختلاف وي نو بیا به پښتنو په کم هلو زلو باندې بدا اغیزمن کیږي نه چې دغه دی په خپل کې اختلاف وي نو دی به نور څه
ما خو تاسو وې کنه چې دا خپل کې اختلاف دا اختلاف هر کور کې دی هر کور کې د انسان رښتی اغه رښتو سره د چا سرښتو سره اتفاقی د چا سرښتو سره اتفاق نی دی باندې د پښتون قوم د قیادت ما خو تاسو وي مونږ ټول او ما غو زمون سیاسي جدوجهد چې کوم دی هغه چې شاته زونو بادشاہ خان سره تړلې کیږي اول خو بیگم نسیم ولی خان زمون د کورنۍ حصہ نه دا غي او زنانه ده او د هوتی فیملی نه دا غي خاندان هم زمون نه جوړه ده مونږه راواده شوې ده ټیک ټاک خپل خدمات په خپل وخت کړی دي د پټه کې خو اکټیو هم پاتې شوی و خو دا موجوده چې کوم هلې ځلې شروع کړی دي نو دې کې خامخا یو ګوند چې په سیاست کې پاتې شي نو یو سړی به زما په خپل لسکار وبشي شل پینځه کار به منی شوه ډیر خلک پاغه کې خفه شي د حکومت نه اوس چې کوم دی د هلې ځلې شروع کړی دي نو چې کوم کسان خفه دي ګوره کوم کسان چې په دې قوم باندې خفه کیږي او دردمن دي اوبه چره هم دغه ډلې دغه پرې سره شامل نشي کوم چې بیگم نسیم ولی خان شروع کړ
مشال خان ستاسو د جون پاک له خبرې کو ستاسو د خپل ستاسو نکته او غنی خان یو ډیر لوی شاعر وو شهره سره مینه شته لکه خپل شعر لیکي دغه شعرونه
یو خو بابا یو صفات ته ما خلک ډیر زیات انکرش کول یو ځل یو سړی ولا راغل او ته خپل نظم غورونو بابا وته ناګانه وی ته خو لکه پیغمبري وی دا خو پیغمبري د شاعری نه ده نو هغه کس په خپل ځان کې دونه انکرش شو په خبره سره ما هم چې ماشوم شاعری مله ګډیر شروع کړ نو بابا ډیر زیات انکرش کولم ډیر به خوشاله کوم چې یاران دوستان به رااله هغه ټول ته وی چې دا د مشالم شاعری شروع کړي دا ډیر په خوشاله نو او زه هم شاعر سره لګ ډیر واسطه لرم لګ ډیر شعرونه مې دي خو زړه زیات ریزرو شاعر يم زه خلکو سره خپل پوئټري ډیر شعر کوم نه خو د مناسب موقع د مناسبت سره بس یو نظم مې دي هغه تاسو سره زه شعر کول غواړم
جی جی ارشاد
ویناست یم ما یوازې په خیال کې مې یو خیال حکم خیال د چا خیال د څه خیال اول خیال دا مې خیال کې خیال شو روک خکارا روان روان حکم خو لاړ هغه خیال کې خیال ک ګرزم روکیګم لندېګم سوزېګم نو ولې تلاش کړم چې زه غیبېګم خو بیا هم روان 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 تر هغه بزم تر سوچ بلېګم ډېر مننه
مشال دغه د غنی خان کلیات د غنی خان لټون د پنځري چغار دغه کتابونه دي نو دا په کوم وخت کې چاپ شوی دي او څه نظر لري په دغه باندې چې را د غنی خان دغه کوم
حقیقت دا دي
مخکې راولې دغه کې
زمون د حکومتونو خو دا یو حقیقت ته چې یو وخت دا شو چې جاسر به د غنی کلیات او نه کس په جیل تکو باندې دیوان کو به کتابونه وخت په وختن چاپ شوی دي ما چې ادا شو نور ما ته اگزیکټ ډیټس یاد غنی دي معلوم خو د غنی کلیات او هغه کابل کې چاپ شوی هغه هغه نه پز د فرنٹیر پوسټ پبلیکیشنز د سوری د لاندې د غنی لټونو اې کې پوره کلیات او هغه نه علاوه چې کوم اکسترا شاعری و چې کوم د چاپ نه پاتې شوی و هغه په کې سره کریکشنز وبکې هغه مخ ته راغلو دا غنی نه پس پراپر طریقې سره یو کتاب کتابی شکل یا مجموعه مارکیټ کې نشته یا نه دراغلی دا چې کوم نن سبا دی هغه ټول الیګل طریقې سره پته نشته سو کې چاپ کی څنګه چاپ کیږي خو بس لګیا دی مارکیټ کې خرسيږي د بابا کتابونو کې لاغین اول د پنځري چغارو پانوسو پلوشه وی او ګډې وډې ګډې وډې د پښتون رساله کې یو کالم د غنی خان موجوده سیاسي صورتحال منظرکشي پای کې کړي او هغه وخت خپل پن نیم د بابا لیونی فلسفي
دای نه پخپل دا بچا خان چونکه رساله بچلو لاغت نو خبر چای دا لیونی فلسفي سوکته او دا کالم د چاده اغه نه علاوه د پټان یو بل کتاب دی اغه یو ډیر لایټ سکچ شاندې د پښتنو د روایتو مطابق یا د پښتون یو انټروډکشن دی چې اغه کړی دی چې پښتون ستو یو دې څنګه دی خان صاحب یو بل کتاب وغم دی فرنٹیر پوسټ پبلیکیشن چاپ کړو ایکم د مولا او د خان او د عام انسان یو مرکه شانده نو بس دای یو سو کتابونه دي او د شاعرۍ د مجموعه چې کوم دا غل د لټون په شکل کې ده
سکول غواړي دغه څنګه چې مو وی 2014 د غنی خان د زیږد په مناسبت باندې دغه کال چې دین او د غنی خان په نوم دي سکول غواړي د غنی خان د پاره د غنی خان د فن د پاره کار د پاره چې عوام ته ورسی
دا خو زمونږ د مرګرو کې یو ملګرو شاعر او ما سره په غالباً په دیرشم دسمبر ملاقات شو راغلو اغل خدای پاک دا یو خیال راوسته چونکه 1914 کې بابا پیدا شوه دي او 2014 کې داغه د پیدایش سل کال برابرۍ غلې لہذا مونږ له پکړ دي چې مونږ دا پوره کال د بابا په حق له سلیبریټ کو داغه تقریبات کو زې په زې چې سد وسه د چام کیږي دا ائیډیا دا کانسپټ زما ډېر خوښ شو زما په خپل په ځین کې ډېری خبرې ترې دي چې کوم غواړم چې اغه لمه د ډېر وخت نه کوشش مې دي چې یو علي شکل ولا ورکم خو امید لرم چې په دې کال کې دننه اغه کوم خیالات چې کوم دي یا چې کوم د بابا نور مینوال دي او داغي سوچ او کردے اب ہم ٹول مشترکہ کو اغیلہ بجو عملی شکل ورکو
مشال اخیری پختنا تاسو غالباً غنی خان سره ټول نزیات وخت تاسو تیر کړی دا سه خبره چې هغه بل چاته نه معلوم او تاسو ته معلومه چې دا غنی خان یو ډیر لوی د جون اڑخو او تاسو ویل غواړي چې هغه هم سرګن شي د مشال ریډیو په لار
وبخو سره خیر مون ټول په خپل توګه باندې تیر کړی دي او ما خو تاسو ته وی زما ډیر کم عمر بل مون هاستلایټس مون با هاستل کې په فضلیا کالج مردان کې امون میاش کې یو دوه ورځې له صرف کور تر اتلو نو راغونډه میاش په مونږ په مردان کې تیروله نو ډیر کسان دي چې مانه وسره زیات وخت تیر کړی دي مانه بابا سره زیات لند پاتې شوی دي خو یو موقع داسې را یاد شو چې کې باز د مولا کانسپټ تاسو ته راخاره کوم یاد بابا او د مولا دا کانسپټ چې کوم دی یو خدای بد مرغه چې نن سبا سم داسې دغه جوړ شي واقعیت جوړ شي چې بس یې کې د مولا په سلګه خبرې یا د مولا غلګ دغه کړي لته په خندا کې او په سټوکه شان کړي بس مونږ ازر غنی خان سره وتړو هلکه دا سه حقیقت نه دی د بابا شاعری چې مونږ وګورو نو مولا یو د علامت په تور هغه استعمال کړي د خپل شاعری کې او بابا مولا اګنورنس ته وي بابا مولا ریا ته وي شوف ته وي او واقعا دا سه و چې زه ماشوم هم د دې خبرې زم ویټنس هم زم گواهی مچ یو چړنی اوس وخت طالبان وي مخکې به ته مونږ چړنی وي په خپل عام اصطلاح کې چې کوم د دین د مذهب طالبین مان یې غیادو نو یو چړنی د بنو نو نو غرا روانو بابا له بیا رغلو بابا ته خپل خبره کوله ویره چې زما دا خواهش شو چې زه تاسو ویتم چې ما تاسو شاعری ولسته نو چې زه راتلم زه ټولو منې کړم چې ته غنی خان ما چې خپل د خواهش سرګندن وکړه چې زه غنی خان سره ملاویږم یو ټولو راته وی چې دا تاسو کې و سره ولې ملاویږي واخو سروب کافر دی وابه د خپل دین نه واړي یما وی چې اړه کې مې نور دغه شو چې دین نه به ما څنګه واړي زه خو دې قصر اوس خامخالی دل قتل کوم می چې بیا جی راتسن سوزکی درو ختم نو ال ته من چې خبره تاریخ خلکو سره وکړي چې دغه شان غنی خان سره زم ملاویږم غیرت نور ما دغه وکړه چې ناسره خو ګوري ملاونه شو د لارې نه بده واړیو بيدینه بده کی وی بیا ما خو چې اوس په دې سړی سره زه خامخا وینم چې زه د سره ملاقات وکم نو بیا چې دا خبره بابا ته کول نو بابا وته خندل وی بچې زما او د مولا هیڅ اختلاف نشته صرف په دې یو خبره اختلاف ته چې او دا د خدای د کانسپټ متعلق خبره ده چې مولا دې د خدای د ذات نه یری او ته خپل سوچو کې چې وشي نه یری کې ته باغ لند ورشي ته خو به چرته لری تختې او زه ویم چې د خدای د ذات سره مینوکا اته ورلند شه په غزان پوی کې غنه لاسونه چابیر کنو بیا به په خدای هم پوی شي او په ځان هم پوی شي زما د مولا صرف ترمنځ د یو اختلاف ته نور هیڅ اختلاف نشته
د مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهان مننه
تاسو ډیر مشکورم چې تاسو را لې ما سره د خبرې اترې وکړې مالم وخت راک او تاسو د ریډیو په دې وساتت باندې زدا پیغام ټول دنیا کې پښتنو ته ورکول غواړم چې دا خدای پاک مونږ یو موقع را کړی دا سلکلیزه تقریبات چې کوم دی بل موقع چې دا سرازي سل کال به تیر شوی دا چې مونږ نن موجود وي دا به یو قسم نه سل کال پس په دا موقع چرته راځي نو مونږ له خدای پاک دا یو موقع را کړی دا شو کوم چې د غنی خان سره مینه لره هغه خپلو کې راغون شه غنی خان یاد کې د غنی خان چې کوم خدمات دی په ای باندې خبرې اترو کې محفلونه جوړ کې او بل پښتون چې د دنیا په کوم ګوټ کې مونږ زمون خوایشو خوایشم دا دی چې بس دا اویرنس مونږ پیدا کو چې دا کال مونږ سلیبریټ کوو